امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونی پیل سوی د خبرونی په پیل کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د افغانستان په حکومتي قوه فشار زیات شوی خو حمله هغه کسان کوي چې د افغانستان بربادي غواړي د شیعګانو په یو جماعت کې په مرګانی برید کې دیش کسان وژل شوی دي او د ناتو او روسیا ساده د لومړي ځل لپاره پر ورکسل کې مشترکه غونډه کوي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې دا حمله هغه څوک کوي چې د افغانانو بربادي غواړي خو افغان ځواکونه هیڅ څوک نسی ماتولی د کابل په دشت بچی کې د شیعګانو په مسجد دانمارګ حمله شوې په دې باره کې به د خبرونه په لړ کې د خپل همکار څخه معلومات واخلو دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او سیمې نړۍ په اړه په دې خبرونه کې اورېدلی سي خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان په حکومتي قواو باندې فشار زیات شوی دی خو په افغانستان کې اوسنۍ حملې هغه کسان کوي چې نشي کولی د جنګ په میدان کې د افغانستان دولتي قواو ته ماتې ورکړي او د افغانستان بربادي غواړي ښاغلي اشرف غني وویل
فشار شته اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني پیږي چې د جنګ په میدان کې موږ ته شکست نسي راکول په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې نو ځکه اوس یوازې واقعا دا فردی انتحار نه ده دا دوی ته سیاسي انتحار ده
د رویټرز خبری اژانس د یو تازه ریپورت له مخې د جمعې په شپه د کابل د دشتې برچی په سیمه کې د شیعګانو په یو جومات کې مارګانۍ حمله شوې ده یو امنیتي مقام وویل چې دیرش مړي راوستل شوي دي مګر د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی معلوم ولایتی چارواکي وایي چې د غزنی ولایت د اندړ په ولسوالۍ د طالبانو برید په شا تمول شوی دی چارواکو ویل چې تیره شپه ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه ونیو او د هغوی برید په شا وتمباو د ناټو او روسي استازي په بروکسل کې یو مشترکه غونډه کوي چې د افغانستان په شمول په یو لړ مهم موضوعګانو باندې به خبرې کوي د بروکسل نه د ای پی د خبري اژانس د ریپورت خلاصه به زموږ همکار اشق الله رحیمزوی تاسو ته دروورئ
د ناټو د عمومي منشي ین سټولټنبرګ دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې سازمان استازي به د همدې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د بلجیم په پایتخت برسلز کې د روسیې د استازي سره وګوري د ناټو عمومي قمندانۍ هم په همدې ښار کې ده دا به په خپل ذات کې یو بېساری ملاقات وي پیلامه کې بلشبي چې د روسي د استازي سره به د افغانستان او یوکران د وضعیت ترڅنګ د نظامی تطبیقاتو پر وخت د جنجالونو او اشتباهاتو د خطرونو د مخنیوي په حق له خبري وشي د ناتو او روسي شورا د غونډې اجنډا تل مشکله وي ځکه روسیا په دې کې زړه نازړه ده چې د یوکران په حق له خبري وکي روسي په 2014 کال کې د هواد کریمیا سیمه د ځان سره ونخلوله تمکیږي چې د غونډې پر مهال د دواړو خواونه تاوده او جدي بحثونه وشي عاشق الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن
تاسو زمونږ غاک د واشنگتن نوري د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د روغې جوړې په لومړۍ مستقیمه غونډه کې ګډون کوي ټیلرسن چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا د څو هیوادونو په سفر وتلی تر ټولو لومړی ریاست ته سفر کوي د سعودي عربستان او عراق مشران وایي غواړي چې خپل خراب شوي روابط بیرته عادي کړي او متحده ایالاتو ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د تفاهم او هماهنګۍ مشترکه شورا جوړه کړي او خپل سیاسي اختلافات د مذاکرات لارې حل او فصل کړي او د تجارت لپاره لاره خلاصه کړي. ټیلرسن د دغه شورا په افتتاحي مراسمو کې ګډون کوي. همداراز ټیلرسن د افغانستان په باب د مذاکراتو په خاطر پاکستان ته سفر کوي. متحده ایالات وایي غواړي چې پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بوش او بارک اوباما په امریکا کې د موجوده سیاسي بې اتفاقۍ او انشقاق غندنه کړې. دواړو د امریکا په موجوده سیاسي حالاتو باندې د تبصرې په زمین کې ویل چې په هیواد کې د زورګوی او تعصب نه ډکه فضا به بېرحمۍ ته لاره خلاصه کړي او د راتلونکي نسل اخلاقي ارزښتونو ته به نقصان ورسوي. بوش او اوباما پرون د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د آزاد مارکیټ او امنیت لپاره د بوش په ملي مؤسسه کې ګډه وینا کوله. بوش ویل چې په امریکا کې او په عمومي توګه په ټولنه کې تضاد او د سیاستمدارانو منفي څرګندونې د دې سبب شوي چې د ټولنې اخلاقي معیارونه راولویږي او د سیاسي مخالفت په وجبه و غیر انساني فضا چې بنیاد یې په بېرحمۍ ولاړي رامنځته کړي. که څه هم چې دواړو په خپلو ویناو کې د ټرمپ نوم په خوله وانخیست خو په غیر مستقیم ډول یې پر هغه باندې نیوکې وکړې او د څرګندونو مستقیم هدف یې هم جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ و. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د چین د کمونیست ګوند مشرانو د ګوندونو نسم کانګرس په زمین کې د دیموکراسۍ عدالت د تامینولو غږ کړی خو د کمونیست ګوند دغه دریز او ژمنه په مستقیمه توګه د سیاسي مخالفانو د ټکولو او د بیان په ازادۍ باندې د قیداتو لګولو سره په تضاد کې واقع کیږي. د چین حکومت د حقوق پوهانو په بیانونو باندې پابندي لګولې او کوشش کوي چې د انټرنیټ لخوا د بیان ازادۍ سلب کړي. سیاسي ناقدین وایي چې د کمونیست ګوند مشران د خپل قدرت او اقتدار د برحاله ساتلو په خاطر د قانون د حاکمیت د شعار نه ناوړه استفاده کوي او خپل استبدادي دور جاري ساتي. په بیجنګ کې د چین د کمونیست ګوند نونسم کانګرس روان دی. لویدیځو قدرتونو په چین باندې غږ کړی دی چې سیاسي مخالفان له بند خوشي کړي او د بیان د ازادۍ او انفرادي حقوقو احترام وساتي خو عملاً کومه خاصه اغیزه نه ده کړې او د کمونیست ګوند مشران د سیاسي استحکام او ثبات په نوم د مخالفانو په ضد اقدامات ته دوام ورکوي. جمهور رئیس شی جن پینګ ژمنه کړې چې دیموکراسۍ ته به وده ورکوي او د مخالفانو غږ به نه ځپي. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند مشرانو د حکومت بودیجه منظور کړې. د سنا مجلس غړو د پنځشنبې په ورځ په 150 موافقو او 49 مخالفو رایو سره د بودیجې مسوده منظور کړه او په مالی قوانینو کې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا وړاندې شوي بدلونونه هم منظور کړ. ټرمپ وایي غواړي چې د مالیجاتو په قانون کې اصلاحات راولي او د مالیجاتو کچه راکته کړي خو ناقدین وایي که دا بودیجه په موجوده حال منظور شي په کال کې به 1.5 تریلیون ډالر یعنی 1.5 میلیارد ډالر د امریکا په ملي پور باندې بوج زیات شي. دیموکراتان د دغه اقدام مخالفت کوي او د بودیجې په خلاف د پنځشنبې په ورځ رای ورکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا وخت په واشنگټن کې د سهار 10:08 دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کابل په دشت برچی کې د شیعهګانو په یو مسجد ځانمرګ برید سوی. په دې باره کې به له کابله زموږ د همکار اکرام شینواری څخه معلومات واخلو. اکرام شینواری صاحب سلام، که د دې ځانمرګ حملې په باره کې معلومات راکړئ. مهرباني وکړئ.
بلې، لکه تاسو ویل نن ماښام 6:00 د کابل د دشتي برچی په سیمه کې چې د کابل ښار د لسمې حوزې پورې تړلې ده، د امامي زمان په نوم د شیعهګانو په یو جومات کې یو ځانمرګي بریدګر ځان پورې تړلې چې اورېدونکو توګه چاودنه وکړي، چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د خبرونو د رئیس محمد اسماعیل کوسی په وینا په دې برید کې دغه برید له ځایه تر اوسه 15 تنه مړي او د 15 ټپیان روغتونونو ته د کابل امبولانس په واسطه انتقال شوي دي. خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د دغې برید د قربانیانو شمیر زیات دی. البته دا لومړنی معلوماتي او د کورنی چارو وزارت هم امریکا غږ ته دا پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې یو ځانمرګي بریدګر برید کړی دی. په ځینو رپورټونو کې د مړو شمیر تر دېرشو ښودل شوی دی او د ټپیانو 50، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه دا شمیر نه دی تایید کړی.
کورمودن ډېره مننه. دا و زموږ همکار له کابله اکرام شینواری.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د ننګرهار د ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د وزیرو تنګې سیمه کې داعش او طالبانو په خپلو کې جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. او ولسي استازو وایي چې حکومت باید په دغه سیمه کې عملیات وکړي، کنه نو خوږیانی ولسوالۍ ته سخت خطر پېښېدلی سي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د خوګیانو په وزیرو کې لا د حکومت دوه مخالفو ډلو داعش او طالب وسلوالو یو بل ته نیولې مورچې نه دي پریښودي، کله یوه او کله بله ډله برلاسي کیږي. دا جګړه له تیرو 15 ورځو راهیسې پیل شوې. حکومت پکې دواړو ډلو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي، خو ډیر زیانې ولسي وګړي ګالي. د جګړې له سیمې نه ګڼې کورنۍ پخې وباسي او خوندي سیمو ته تښتي. دوی وایي د شپو تیرولو درکې نه دی معلوم، خو کسرونه سوري تشي. احمد سیدم د خپلو اولادونو سره د وزیرو تنګي کې روانې جګړې په تیښته کړې او وایي لای د کورنۍ ځینې غړي د جنگ په سیمه کې پاتې دي. د خوګیانو ولسوال مبارز خادم امریکا غږ ته ویل تر اوسه له 200 ډېرې کورنۍ د وزیرو له تنګي راوتلې او په بیلابیلو سیمو کې اړولې، خو بیړنۍ مرستې لا نه دي ورسېدلې.
حلق تراوتل هو سوا تعداد مون ته حساب را کړ شوی لري چې هو سوا پورنا د مون ساحه تا غ ساحه ته چې د مون د امنیتی ساحه لاندې دي، چې هغه چمتلا دا کګا دا او سخار ته تدې دي. سو ام د شاو خوا په دې د ولسوالۍ شاو خوا دی په دې شوی دي.
د ننګرهار ولایتي شورا مشر احمد علي وایي که د خوګیانو په جګړه کې حکومت مداخله ونه کینو دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ کېدای شي.
خوګیانی ولسوالۍ ونیسي او دا د کابل لارې باندې هم اثر لري، ځکه چې دی که یو وایي خوګیانو ولسوالۍ ونیول نو کولی شي د کابل لاره هم بند کړي.
دوی وایي حکومت دی په خوګیانو کې د داعش او طالبانو په ضد قوي پوځي عملیات پیل کړي څو سیمه امن شي. که څه هم تر اوسه د حکومت مخالفو ډلو داعش او طالبانو خپلو کې د روانو جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې داعش ډلې له طالبانو تازه ځینې سیمې نیولې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات شوی، خو دا فشار د دې عمل دی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په دې پوهیږي چې افغان ځواکونه نسی ماتولی. جمهور رئیس غنی نن د جمعې په ورځ د وریښمو لارې د ښاروالانو 12 غونډې ته وویل په نړۍ کې هیڅوک افغانان نسی ماتولی. پام وکړئ په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې پر افغان ځواکونو باندې فشار د دې لامل دی چې افغان حکومت وسلوال مخالفان او ملاتړي په دې پوهیږي چې هغوی افغان ځواکونه نشي ماتولی او بیلونکي دي. جمهور رئیس غنی چې په افغانستان کې د روسي او خونړیو تروریستي بریدونو وروسته نن د جمعې په ورځ پارک کې د ورېښمو د لارې ښاروالانو 12 غونډې ته وینا کوله، ویل چې په نړۍ کې هیڅوک افغانان نشي ماتولی.
فشار شته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. پیگی چه ده جنگ پا میدان که مکتش کست نسی را کن پا ده پیگی چه پس لده نه دوی او ده دوی پلویان با سخت فشار لاندی. نزدکه اوز یوازه واقعا ده فردی انتحار نده، ده دوی تا سیاسی انتحار ده. دا دوی دی چې بایلودین کې دی نه موږ.
جمهوریت غنی د دې غونډې بهرنیو میلمنو څخه په دې مننه وکړه چې تېرې می میاشتې په 11مه په کابل کې د خونړي تروریستي برید وروسته یې دغه خاطره راتګ ته زړه ښه کړی او په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. جمهوریت غنی ویل چې افغانان ژوند غواړي او د ژوند لپاره سوله کې اوسېدل غواړي.
د افغانستان سیاست د عزت سیاست. موږ چغې نه وهو، موږ کنځلې نه کوو، موږ سوله غواړو، موږ ژوند غواړو. موږ غواړو چې بیا ټول آسیا ټول نړۍ په سوله کې ژوند وکړي. موږ پیغام د سولې ده، اما په عین حال کې ټول پوسی آشای چې خوشحال خان ویلې د ټول افغانانو خاصیت ده. چا چې وهلی سر په سنگ ده ما سره لای سر په درد ده.
په روانه اونۍ کې د افغان وسلوالو مخالفانو په پکتیا، غزنی او کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مرکزونو ډله ییز ځانمرګي او د موټر بم بریدونه وکړل چې له امله یې په لسګونو افغان پولیس او د ملي اردو سرتېري مړه او ټپیان شول. د افغانستان د دفاع وزارت د امنیت وسلوالو طالبانو په دغو بریدونو کې د هغو پوځي وسایطو څخه هم کار اخیستی چې په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو څخه په جګړه کې نیولی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي چې وسلوال مخالفان یې پر افغان ځواکونو فشار راوړی شي خو د ماتولو توان یې نه لري.
ګوره، دوی غوښتل چې په افغانستان کې مراکز جوړ کړي، شوراګانې ټولې را انتقال کړي، دوی ونه شو کولای. په افغانستان کې دا شرایط دوی لپاره نه آماده دي او نه د وسلوال پوځ په دې سطحه کې دی چې دوی ته اجازه ورکړي، ځکه موږ اوس قوت او وسلوال پوځ ډېر غښتلی شوی دی. نو زه تاسو ته ویلی شم چې دوی یو کار کولی شي چې جګړې ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي چې فشار زیات کړي، مګر دوی تاسو په دې باور وکړي چې دوی د جګړې له لارې هیڅ نوه موفقیت لاسته نشي راوړلی.
جنرال وزیری د وسلوال طالبان د رواني اونۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې په دې کې شک نشته چې وسلوال مخالفان د دغسې بریدونو په ترسره کولو غواړي، دا وښیي چې هغوی لا هم زور او قوت لري.
تاسو پوهیږئ چې پخوا چا د طالب نوم نه اخیسته، ویلې چې داعش او القاعده او نور تروریستي ډلې بې خوې دي، مګر اوس ټوله نړۍ ویي چې هم طالبان او هم نوري تروریستي ډلې دا تروریستي ډلې دي، باید دوی مخه ونیول شي.
خو جنرال وزیری دا هم مني چې وسلوال مخالفان جګړې ته دوام ورکولی شي. د ورېښمو د لارې د ښاروالانو دولسمه غونډه نن د جمعې په ورځ د جمهوریت محمد اشرف غني په وینا پرانیستل شوه. ټاکل شوي چې دې غونډو په ترڅ کې به چې سبا ته به هم دوام ولري، د افغانستان د یو شمېر ښارونو ښاروالان د ورېښمو لارې په اوږدو کې د پرتو ښارونو د ښاروالان سره خپلې تجربې شریکې کړي. پارک نن غونډې ته د جمهوریت غنی سربیره په زیربینایي چارو کې د جمهوریت غنی سر سلاکار ډاکټر محمد همین قیومی، د خار جوړولو وزیر سید سادات منصور نادری، د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی او د نړۍ د خارونو د مجمع رئیس ډاکټر کوک یونګ هونګ هم خبرې وکړې. ویناوالو د ورېښمو د لارې په تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اهمیت او دغه راز په دې لار کې د افغانستان د مقام په اړه خبرې وکړې او د ورېښمو لارې د ترانزیټي او سوداګریزو همکاریو د پیاوړتیا او سیمې ییزې پراختیا په برخه کې ډېره مهمه وبلله.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړی زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې لکندوس څخه راستولې دي او وایي چې په بغلان کې ځوانان د کار د نشټوالي له امله غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، غلاګانې کوي، لارې نیسي او یا هم له وسلوالو سره یو ځای کیږي.
د بغلان یو شمېر روسیدونکي ځوانان وایي چې دوی د بیروزګارۍ له امله تنګ شوي دي. زده کړې کړي خو د کار روزګار درکې نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د کار د نشټوالي پر وخت مجبور دي اقلن د خپل جیب د مصرف لپاره یو څه پیسې پیدا کړي، او هغه ځوانان چې له بیروزګارۍ زوریږي، غلاګانې کوي او یا هم له ناسمو خلکو سره ناسته ولاړه کوي چې په نتیجه کې د ټولنې نور خلک ترې پازابېږي. دغه ځوانان وایي چې د دوی اکثر ملګري چې یو څه پیسې درلودې د کورنۍ خوا خارج ته ولېګل شول، او هغه چې دلته پاتې دي ځینو یې اوس په نامشروع لارو د پیسو د پیدا کولو په خاطر غلاګانو او شوکو ته لاس اچولې. د مرکزی بغلان څو تنه اوسیدونکي د بیروزګارۍ او په سیمه کې د جګړو او ناامنیو په اړه داسې وایي.
په بغلان کې خوله کاروبار نشته، ځکه چې ټول ګان نوي ځوانان یعنی هڅه کوي چې خارج په لاړ شي، او بعضې هڅه کوي چې مخالف ډلې یعنی ډلې پورې همدغه کاروبار وجه ده چې ټول خلک کار نه لري، او بعضې خارج په لاړ مخه کې، او بعضې بس مخالف ډول تلار شي و ځوانان دي چې اقتصاد ضعیف ده بل هر چی خو سواد لري یعنی خو تحصیل کرده دي خو کار نشته را بار نشته بس مخ خارج بلو کوي د دې تر څنګه نور غلاګان هم کوي د خلک کورو ته وړي شپې لخوانه خلک هم ډېر په عذاب دي دي نه بعد خلک چې لږ راسوده دي هغه بیا د بیکار نو په عذاب دي ځکه دوی کار نه لري او اقتصاد ضعیف ده دولت زمینه نه مساعدي چې دوی باید یو کاروبار باندې ودرېږي
عبدالله یم د بغلان مرکزي اوسیدونکی یم ځوانان ډېر بیکاره دي دا چې کار نشته ده وظیفه ورته نشته ده ټول همداسې لنډه غر ګرځي څوک چرسي ده څوک پوډري ده څوک بچه باز ده څوک تمار باز ده څوک خارج ته ځي نو ګډوډي ده څوک په یو ځای کې مري څوک په بل ځای کې مري نو دا د کار نشته نامني ده او بل ځوانان ته څوک وخت نه ورکوي څوک ورته زمینه نه مساعده کوي چې کار وکړي ټولنې ته همدغه یوازینۍ غټه ستونزه ده چې موږ یینو ښایسته ښایسته ځوانان دي تکړه تکړه ماشاءالله ځوانان دي څوک په چارسو څوک په پوډرو او څوک نورو ملکونو ته سفر کوي نو دا خو معلومداره ده چې غټې ستونزې ده هم د دولت دپاره ده هم د هغه جامعې دپاره چې په هغه جامعه کې نامني منځته راځي
هغه کورنۍ چې ځوانان لري دوی هم ویره لري چې که اولادونه یې وزګار وي کیدای شي په ټولنه کې د ناوړو کارونو د کولو سبب او د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړي نو ځکه یې د سالم پاتې کېدو په نیت خارج ته لیږي د شمال ختیځو ولایتونو باسواده ځوانان هم د کار او دندو د نشټوالي له امله پر دولتي ادارو نیوکې کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابر کړې د دغو ولایتونو ځوانان اکثر په قاچاقي لارو ایران او ترکیه ته ځي هغه ځوانان چې ایران ته ځي او بیرته راستنیږي اکثر په مخدره موادو هم روږدي شوي وي د مرکزي بغلان اوسیدونکي نوریه محمدي هم وایي چې د بیروزګارۍ ستونزه یوازې د نارینه و نه بلکې هغه نجونې چې لوړ تحصیلات لري د هغوی اکثر نجونې له تعلیم وروسته په کور کې ناستې دي نوریه زیاتوي چې د نارینه و لپاره دنده او کار نه پیدا کیږي نو د ښځو لپاره به کار او دنده له کومه شي
د وخت کې پول د جیبش نه داشته باشه یا دوزی میکنه وایي باعث میشه کې خانواده ما
ځوانان چې وزګار وي غلاګانې کوي او ټولنه خرابېږي کله چې دوی پیسې و نه لري او غلا کوي نو ټولنې ته هم زیان اوړي او کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کیږي هغه زیاتوي چې بیکاری د ځوانانو هغه ستونزه ده چې لامل یې هر کال یو زیات شمیر لوستي او نالوستي ځوانان په قاچاقي لارو خارجي هیوادونو ته ځي چې یو شمیر د ځینو پیښو پر رامنځته کېدو سره خپل ژوند هم له لاسه ورکوي ګل ریم یزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
او اوس په مکړې دی رپورټه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دفتر رئیس چې زوی په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی د استازو د مجلس په هغې غړي انتقاد کړی چې د ښاغلي ټرمپ شخصي خبرې افشا کړې دي نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي زلتیکا هوک په رپورټ کې واوري
د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی چې په خپله هم د سمندري ځواکونو متقاعد ستر جنرال دی د استازو په مجلس کې د فلوریدا ایالت په استازي فریدریکا ولسن په دې خاطر انتقاد کړی چې په نایجر کې د یو وژل شوي امریکایي عسکر د کونډې میرمنې سره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرې افشا کړې دي د فلوریدا د ایالت استازي میرمن ولسن ویلي و چې جمهور رئیس ټرمپ په نایجر کې د وژل شوي عسکر د کونډې سره په خبرو کې د هغې خاوند ته سپکاوی کړی متقاعد جنرال جان کیلی چې خپل زوی هم په افغانستان کې په جګړې کې وژل شوی په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د استازو په مجلس کې د فلوریدا ایالت د استازي فریدریکا ویلسن لخوا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خصوصي خبرو تر افشا کېدو وروسته دومره حیران شو چې د خپل ذهن د آرامښت لپاره د آرلنګټن هدیرې ته ولاړ په دې هدیرې کې اکثره هغه امریکایي پوځیان ښخ دي چې د هیواد نه بهر په جګړې کې وژل شوي دي ښاغلي کلی په دې هکله داسې وویل
walked among the stones some of whom I put there
تقریبا یو نیم ساعت می په هدیره کې تیر ک هغه تیګی می ولیدې چې ما په خپل د وژل شو عسکرو په قبرونو یې خوي ځکه هغه زمونږ په امر جګړې ته تللی ول او حالت وژل شو دی د فلوریدا ایالت استازي میرمن فریدریکا ویلسن د هغه عسکر د میرمن سره واچې په نایجر کې د وسلوالو په کمین کې د څلورو نورو امریکایي عسکرو سره وژل شو و د میرمن ویلسن په وینا جمهور رئیس ټرمپ د دې اسکار میرمن ته ویلی و چې خاوندې په پاوس کې د شاملېدو پر وخت په دې پو و چې څه به ورسره کیږي د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی وایي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ورسره په دې حق له مشوره کړې و چې په نایجر کې د وژل شوو امریکایي عسکرو کورنۍ ته څه وایي
I said to him, sir, there's nothing you can do to lighten the burden
ما ورته وویل چې خاغلیه داسې هیڅ شی هم نشته چې تاسو یې وکي او د دې کورنۍ غم پې کم شي. ښاغلی کلی د ټرمپ هغه ادعا هم تایید کړله چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما ورته په افغانستان کې د زوی تر وژل کېدو وروسته تلیفون نه وکړی، خو تر څنګ دا هم ویل چې په ښاغلی اوباما د دې کار په خاطر انتقاد نه کوي. خو د استازو په مجلس کې د فلوریدا د خلکو استاز فریدریکا ویلسن د همدې تیرې پنجشنبه په ورځ د سپین ماڼۍ د دفتر د رئیس د انتقاد په ځواب کې داسې وویل:
Let me tell you what my mother told me when I was little. She said,
اجازه راکئ هغه خبر درته وکم چې مور می راته کله چې زه ماشومه وم کړی و. هغه راته ویل چې سپای خای ټول شپه د سپوږمۍ درنا پوري وغابي، خو دا مسله هغه وخت په ستونزه بدلیږي کله چې سپوږمۍ بیرته د سپی په مقابل کې وغابي. د امریکا نظامی چارواکي چې په نایجر کې د څلورو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په حق له تحقیقات کوي، تر اوسه هیڅ کوم ډلې په دې عسکرو د برید د کولو ادعا نه ده کړې. خو په هغه سیمه کې چې دا برید پکې شوی دی، نه یوازې د القاعده بلکې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې هم فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په کندهار کې د انارو سوداګر وایي چې سش کال د دې مهم زراعتي پیداوار کیفیت او کیمیت دواړه سم نه دي. زموږ خبریال عزیز الله پوپال د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او د انارو له باغ لرونکو سره غږېدلی دی.
کنداری انار نړیوالو مارکیټو ته د لیږد بهیر د ارغنداب ولسوالۍ د انارو له دې باغو څخه پیلېږي. په وروستیو څو کلو کې بهرنیو مارکیټو ته په صادرېدو سره زیات شهرت او د ښه کیفیت لاړخه د نړیوالو بازارونو اعتبار هم ترلاسه کړي. د کندهار د دې مهم زراعتي پیداوار د حاصل رسیدو سره سم سلګونه کسانو ته د انارو په باغونو کې کارونه موجود دي. ځینې له درختو څخه انار را پرې کوي او ځینې نورې بیا د مارکیټ لپاره په کریټونو کې ځای په ځای کوي.
ماته څلوېښت زره تنخوا را کوي د میاشتې، بس دغه کریټونه د ورځې یو سل څلوېښت یو نیم سل کریټ ورډه کوم.
او دا خاص زده کړ غواړي نسبت هغه عادي کاریګرو ته ستاسو یعنی د وساکار په توګه
و و و و زده کړ غواړي چې څلور پنځه کال ډک نه کې دا انار آسان نه زده کیږي، زور غواړي. زما پنځه ویش کال کې چې دا کریټونه ډکوم.
خو سش کال بیا د تیر کال پر خلاف د انارو سوداګر کم حاصل ته ګوته نیسي او زیاتې چې له تاوان سره مخ دي. کوچني سوداګر یې د حاصل تر رسیدو مخکې باغونه رانیسي. آجی شریف الله وایي سش کال یې تمه درلوده چې که څه هم حاصل کم دی خو نرخ به یې لوړ وي، اما داسې ونه سول. دا چې ولې جواب یې نوموړی داسې وایي:
موږ دا فکر دی او دا موږ ویلي وو چې موږ ته دا زمینه برابره شوې ده د یین د مارکیټو، نو هغه نه وسول. د خلکو باغونه هم ګران خرڅ کړه، باغوالان پر ټینګ و چې لوړې خرڅ کړي او سوداګر هم ګران رانیول، نو هغه زمینه نه سوه برابره. نو اوس یې په دې خاطر پاکستان ته ځي چې هلته هم ارزانه دي، پروش نه لري، انار اصل یې هم کم دی.
ارغنداب په کندهار کې د پنځو ولسوالیو څخه یوه ولسوالۍ ده چې د انارو زیات حاصلات پرې کیږي. د میزان یا اکتوبر میاشت په دې ولسوالۍ کې د انارو د حاصل د راټولولو موسم دی. په دې موسم کې د منطقې ډېری ځوانان د انارو له درخت څخه انار راټولوي. سش کال د انارو حاصل که څه هم کم دی، اما د کیفیت له پلوه څخه انار ښه بلل کیږي.
د خبرونه په پای کې د مهم خبرونو غټکی او ځلې بیا. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې حملې هغه شبکې او د هغوی طرفداران کوي چې د نوموړي په وینا د هیواد بربادي غواړي. ولایتي چارواکي وایي چې د غزنی د ولایت د اندر پولیس والی باندې د طالبانو برید په شاه تمول شوی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د رویټرز د خبري اژانس د یو تازه رپورټ له مخې تیره شپه په دشتي برچي کې د شیګانو د هجوم سره مرګانه برید شوی. یو امنیتي مقام د رویټرز خبري اژانس وویل چې دیرش مړي راوستل شوی دي، خو د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی معلوم. په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د روغې جوړې او تفاهم په شورا کې د ګډون لپاره ریاست سفر کوي، د امریکا د خارجه وزارت ویاندې میرمن هیدر نوریټ په سیمه کې د ایران د منفي رول په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خارجه وزارت ویاندې وویل نه یوازې دا چې ایران په عراق کې تخریبي رول لوبوي، په ټوله سیمه کې د متحده ایالاتو اندېښنې زیاتې کړې دي. همداراز ټیلرسن د افغانستان په باب د مذاکراتو په خاطر پاکستان ته هم سفر کوي. د متحده ایالاتو چارواکي وایي پاکستان نو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات پرمنځته کولو کې ورسره مرسته وکړي. د شمالي کوریا د خارجه وزارت د یو لوړ پوړي مقام په قول واشنگتن باید هرومرو د شمالي کوریا د یو اټومي طاقت په توګه په رسمیت وپیژني، ځکه چې د اټومي بم درلودل د شمالي کوریا لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. لوړ پوړي مامور چوي سون دا خبره نن په مسکو کې وکړه.
د امریکا راغښنا رادیو ډیر درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، خو هیر مونسي چې زموږ بل خبرونه د امریکا راغ آشنا رادیو سره د روغتیا خبرونه ده. په دې خبرونه کې د زړه د خطرناک ناروغي په اړه د خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ.